د وی او ای ډیوا د نننې خبرونې اهم سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمین با سبالا په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع په دې وروستیو کې کانګرس کې د پاکستان پر رول سخت نیوکې شوې دي. د پاکستان په سفر افغان تاجرانو په خبر کې مطبوعاتو ته ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې د ورپی خوستونزو په سر یې یو شمیر پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. بلخوا د طالبانو لخوا د چمن پوله نن په دویم ورځ هم بند پاتې ده چې له وجې په پوله تګ راتګ کې ستونزې زیاتې شوې دي. په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته له افغانستان څخه لوی شمیره سندرغاړو، موسیقارانو او د میوزیک استادانو بهراني هیوادونو ته کډې کړې دي. دغه سندرغاړي او موسیقاران وای ژوند یې په ټپه ودرېدلې او ستونزو سره مخ دي. او په دې خبرونه کې به درته د 400 د 22 کلن حیدر علي د ژوند کیسه هم په یو رپورت کې وړاندې کوو چې وای د پولیو ویکسین یې نو اخستی، د دوو کالو په عمر کې په خپو مازور شو او ژوند یې د کړاوونو سره مخ دی. د خبرونه سره ملوسه د سیمی او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه به د خبرونه برخه وي. او د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر. نن د شروع چهارشنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مسخوتن لس، په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې یو بجې شوې ده. راځو اهم رپورټونو خواته. لومړی رپورټ د پاکستان د سفر لپاره د امریکا خارجه چارو مرستیاله وزیر وینډی شرمین سبالا سفر کوي. دو ورځنی سفر باندې به زی اسلام آباد کې به اهم اعلی پاکستانی چارواکو سره ویني او سیډونکي وایي چې دا سفر په دې لحاظ سره ډیر زیات اهم دی چې امریکا او نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وتلي دي او د هغې وروسته دلته په واشنگټن کې تاوده بحثونه کیږي چې د افغانستان نه د وتو په وخت باندې څنګه د افغانستان حکومت راګوزار شو او طالبانو څنګه په افغانستان قبضه وکړه او د پاکستان پر رول باندې پکې هم سخت نیوکې شوې دي. منګه به سړنه اخلو په دې باندې چې د امریکا د مرستیال خارجه وزیر وینډی شرمین د پاکستان د سفر کې به کم اهمه موضوعات باندې بحث کیږي، څه توقعات او امکانات دي. د وی او ای ډیوا سړونکو اسماعیل خان سره د اسکایپ د لارې نیخ پنیغه موجود دي. مننه کو د وخرا کولو. اسماعیل خان صاحب په خیر اله.
السلام علیکم. ډیر مننه.
ډیر مننه تاسو اسماعیل خان صاحب. څه اهم موضوعات لګیا دي په دې باندې به بحث کیږي؟ دا خو د امریکا چې کوم نوی حکومت قائم شوی ری، صدر جو بایدن د هغه چې کوم یو لومړی اعلی کنه داسې یو چارواکي را خارجه وزارت کې را پاکستان سفر کوي، سګنې مطبوعات سوي تاسو اطلاعات سری زیات خبر به پس باندې کیږي؟
د پاکستان دغه وخت د باره کې څه د خارجه د چارو دفتر نن سندي راغلي او شرمین چې کله زما خیال د دې خبرې اصول ذکر کیږي چې کوم خپل بیان ورکړو، نو هغه نه خدا معلومی کې چې د دې څه توقعات دي د پاکستان نه. دا هغه خپل اړیکې د پاکستان سره په مقه نظر باندې ګوري، څنګه چې د امریکایانو د افغانستان نه د وتو وړاندې کم د پاکستان نه غوښتنې وي، په مغر غوښتنې دي اوس هم لري. او د شرمین په دا کې هم دغه دی چې دی غواړي چې د پاکستان سره د ترخګرۍ د دې په اصطلاح باندې د چې کوم توندرو دي ګروپونه دي دغه خلاف کراویانو کې پاغه کې د مرسته غواړي. پاکستان دی وخت کې نظر لغونده بدللې. پاکستان زما خپل خیال دی چې دغه همکاري خو به سره کول غواړي ور سره بوم کې، خو پاکستان غواړي چې د دې نه زیاته د امریکایانو سره تعلقات د ترخګرۍ د دغه نه لګونده مخکې لاړ شي او د تجارتی او نورو اړیکو باندې هم خبرې ترې وشي. نو فلحال د پاکستان دا خاصه خبره مخې ته راغلې نه ده. د امریکایانو خپل غرض خپل مقصد ښکارا کړی دی او زما خپل خیال هم دغه دی چې دی په پدغه ټکو باندې په دغه خبر باندې خبرې کوي. د
اسماعیل خان صاحب ډان ورسپاڼه دلته چې کوم په واشنگټن کې سفیر دی پاکستان اسد مسجد، داغه د خلی وای چې دې کې به د افغانستان موضوع تر ټولو اهم وي چې غواړي بچي کنه امریکا پاکستان سره په دې باندې خبر وو چې راځي افغان حکومت ته کوم دي کنه پر رسمیت ونه پیژندل شي تر څو پور چې نړۍ شرطونه افغان طالبانو نوي منل لري. تاسو څه غواړئ چې په دې کې پاکستان د امریکا یا نړۍ ته څه جواب ورکول شي؟
دا خبره دغه سیدا ځکه چې پاکستان خو لګیا د افغانستان دپاره د طالبانو تک د حکومت دپاره کوشش دغه دی چې د نړۍ د منطقې ملکونو هیوادونو سره خبرې ترو کی او خامخا دی به با امریکې باندې دغه زور چې د جدید طالبانو سره انګیجمنټو کی خبرې اترې ور سره راوانی کی او کومک تی ور سره وو کی انساني همدردی باندې نور دغه باندې ور سره کومکو کی آیسولیټ کی یوازې پاتې نه کی. خو امریکایان به غواړي چې پاکستان د دې نمنې کې د دې نه پښاو ساتي چې طالبان حکومت تر هغه وخت پورې په رسمي توګه پیژني چې تر څو پورې طالبانو په دوحه کې چې کوم دي سره وعده کړې دي خبرې و سره کړې دي هغه وعده چې کوم دي نو هغه دغه ټکی تر سره کی. نو دوه افغانستان به خامخا موضوعي که هغه دي امریکایان ورته د دهشتګردۍ ترهګرۍ یا د تندرویا دغه ګروپونو خلاف په پاکستان کې یا په افغانستان کې پاغې خبرې کول غواړي د پاکستان دغه بم موضوع بم افغانستاني دغه خو شک نشته لري. خو پاکستان غواړي چې د دې نه پرته دی هم نور موضوعات دي د پاکستان او د امریکې د دوه ملکونو ترمنځ چې کومې اړیکې دي پاغې باندې او بل بیا په کانګرس کې چې کوم بل دی خامخا پاغې باندې هم خبرې کوي. پاکستان کې په دې باندې ډېر غټ تشویش دی.
تاسو څه غواړئ چې په افغانستان کې چې دا وخت د نړۍ کمی غوښتنې دي یوازې د نړۍ نه په خپل را پاکستان هم د غوښتنې دي د روس هم شته د چین او سره د ایران او نور ټول گاونډي هیوادونه چې د افغان طالبانو د ټول شمول حکومت غوښتنې کوي خو په دې کې تاسو څه وینئ چې پاکستان به سمره حد پورې کامیاب شي چې په افغان طالبانو باندې فشار واچوي چې ورته وي چې د نړۍ د غوښتنې اومني ځکه چې تر اوسه پورې افغان طالبانو په کابینه کې کم خلک غستی لري په هغه بنیادی نیوه کې دا کیږي چې دا ټول طالبان دي ټول شموله حکومت هغه نه دي څنګه چې نړۍ یا گاونډیان غواړي.
د تمه خپل خیال داري چې هغه د سمره پاکستان نه خلکو توقع یا دغه چې پاکستان کې دي شي په طالبانو باندې خپل اثر لري یا په فشار وروړي هغه کتا سو ګوره د قطر د وزیر خارجه چې کم تلو افغانستان ته نوغم چې واپس راغله دي او بیا خپل اخباری کم کانفرنس درلود پغه کې مغه دا ویلې چې کم دی خواهشاتو دغه پغه د طالبانو په دریس کې سر ډیر زیات تغنه لري لغوی تنه مایوسو. نو انګیجمنت خو روان دی پاکستان هم او زما خیال دی نور ملکونه هم چې کم دینو اوس
مال خان صاحب تاسو आवाज کټ شو بخنه غواړو ګران اوردون کو اسماعیل خان صاحب بهرحال بنیادی چې کوم نقطې وي د امریکا د مرستال خارجه وزیر د هغه کم مهم ټکی امکان کیږي چې پاغي وباس کیږي دا خبره سره کول اسماعیل خان صاحب تاسو را سره اسماعیل خان صاحب تاسو غوښمه ها ستاسو غږ د سم ناراضي خو بهرحال زه یو پښتنه بهرحال دام کوم دا وخت پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی د امریکا د مرستو بغیر کو د آی ایم ایف سره وي ورلد بینک سره وي نور نړیوالو ادارې سره وي او یا چې کوم دی د ایف ای ٹی ایف چې کوم مسله را د هغه بغیر د امریکا مرستې ونکړي نو پاکستان معاشي ستونزو نه نشي راوته. تاسو غنې چې امریکا به دا وخت کم دوه درې اهم ټکی لري چې پاکستان ته وایي چې دا وکه او کراغه نه ورستو پاکستان نشي کولای نو تاسو غنې چې اقتصادي ستونزې پر پاکستان ور سره زیاتی چې
دغه خصوص شک نشته لري چې پاکستان دی وکه اقتصادي ستوند سره مخ دی او بیا د افغانستان چې کم دی وکه حالات دی غزان له غټ په پاکستان باندې یو غټ پرشر جوړ شوی دی فشار دی په پاکستان باندې امریکایان چې کوم خپل واړی چې کوم کوم مطالبه پاکستان تکی دی غوښتنې کی دي دا غي د پاره به زور هم خامخا شي او پاره کې دا ټولې نقطې دي د آی ایم ایف د ورلد بانک په کانګرس کې چې کوم دا بل دی یا کوم بندیزونو امکانات امریکا به زما خپل خیال داري چې خپل پوره پوره کوشش کوي چې په پاکستان باندې سمره سختی راوستي شي سمره زور پیراوستي شي زور په پاکستان راولي چې د امریکای کوم غوښتنې دي، امریکا چې څه غواړي هغه پاکستان د پاغي هغه کې هغه سره شریک شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب د وخرا کولو.
ډیر مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
ګران اردوونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږې د افغانستان په اړه باندې رپورت لرو. د برتانی د وزیر اعظم استاذي سایمن ګاست کابل سفر کړی و ولته د طالبانو د مشرانو مولا برادر او د نورو طالبانو مشرانو سره لیدو کاته کړی دی. او ای پی په خپل خبر کې وایي چې د بشري حقوقو په خاص توګه د خزو د حقوقو په اړه باندې هم د افغان طالبانو سره خبرې اترې شوې دي. نور څه تفصیل دی وی او ای ډیوا همکار بختور شاعر سره د وایس اف امریکا یو رپورت شریکوي.
د برتانیې حکومتي وایاند ویلي د افغانستان د پاره د برتانیې خصوصي استاذي سیمن ګاس او په دوحه کې د افغانستان د پاره د برتانیې سفیر ډاکټر مارټن لانګډن نن په کابل کې د طالب چارواکو سره لیدل کتل کړي. د برتانیې دغه لوړپوړي سفارتکارانو په کابل کې د طالبانو د لومړي وزیر لمرستیالانو مولا عبدالغنی برادر او مولا عبدالسلام حنفي او د بارانو چارو د وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. دوه میاشتې وړاندې په زور د کابل واک اخیستلو وروسته د لومړی ځل دی چې د غربي هوادونو یو لوړپوړي سفارتي پلاوی د طالب چارواکو سره په کابل کې ملاقاتونه کړې دي. میډیاي رپورټونه وایي په دې غونډه کې په دې خبرې وشوه چې څنګه به په افغانستان کې راپورته شوی بشري ستونزې هوارې کړې شي او دغه هواد به بیا د ترهګرو د یو خوندي مرکز جوړېدلو نه بچ کړی شي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اقلیتونو خزو او ماشومانو د حقوقو په اړه هم په دغه غونډه کې پوښتنې پورته شوې دي او دا هم چې کوم خلک د افغانستان نه وتل غواړي هغوی ته باید د وتلو لپاره محفوظه لار ورکړل شي. په دوحه کې د افغانستان د پاره د برتانیې د سفارت لخوا په ټویټر پاڼه هم د برتانیې د سفارتي وفد طالبانو سره د لیدو کتو تصدیق شوه دی. په دوحه کې د برتانیې سفارتي مشن ویلي برتانوي سفارتکارانو د طالب چارواکو سره په یو شمیر کشالو تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دغه دفتر ویلي برتانیا د طالبانو سره په یو شمیر خبرو اختلاف لري خو هڅه کوي چې د افغان اولس او برتانیې ترمنځ ښه اړیکو ته لار هواره کړي شي. د طالبانو لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دغه کتنه کې د لومړي وزیر مرستیالانو مولا عبدالسلام حنفي او پخپلا مولا عبدالغنی برادر برتانوي استاذي ته ډاډ ورکړي چې اسلامي امارت د برتانیې په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره خو او مثبت اړیکو ته ژمن دي. خو غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان کنګل شوی پیسې دې افغان اولس ته وسپارل شي. د خبر پاڼې لمخې طالب چارواکو برتانوي وفد ته ویلي چې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو د فعالیت لپاره ښه چاپیریال رامنځته شوی او دوی ته ډاډ ورکوي. طالب چارواکو ویلي د بېوزلۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو او همکارو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. همدا ډول ویل کیږي چې یو پخوانی برتانوي پوځي چې افغانستان کې نیول شوی و د برتانیې د چارواکو د لومړي سفر وروسته خوشی شوه دی. بن سلیټر چې د ډیورنډ کرخ سر نږدې نیولې شو هڅه یې کوله چې د خپلې کمپنۍ 50 کارکونکو له کورنۍ سره د افغانستان نه وباسي. طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي خو تر اوسه د سیمې هوادونو او هغو هوادونو هم چې له طالبانو سره نږدې اړیکې وي د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن سو اونۍ وړاندې ویلیو چې په دې اړه د طالبانو ویناو ته نه بلکې کړنو ته ګوري او پریکړه وکړي. نړیواله ټولنه وایي که طالبان د دوی شرطونه اومني نو حکومت یې په رسمیت پیژندل کېدې شي. د طالبانو نه د نړۍ لوی شرطونه په دغه هیبات کې یو ټول شموله حکومت جوړول، خزو ته د کار کولو اجازه ورکول، د جنکو تعلیم ته پریښودل او د ترګرۍ نه د افغانستان خاوره خوندي ساتل دي چې طالبانو یې وخت په وخت د پوره کولو ژمنې هم کړي، خو نړۍ وایي دوی به د طالبانو لخوا د خپلو ژمنو په اړه عملی ګامونو پورته کولو ته ګوري او بیا به د هغوی د حکومت منلو یا نه منلو فیصله کوي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی دی. وی او ای د ټی وی د خبرونه تاسو په ریډیو باندې هم نه خپنی غوړدل شي. را دي تر څنګ هغه اوریدونکو چې انټرنیټ ته رسیدي وی د وی او ای ډیوا فیسبوک یې لایک کړی وی، نو دا خبرونه تاسو په وی او ای ډیوا فیسبوک باندې هم اوریدل او کتلی شي. را دي تر څنګ وی او ای ډیوا ډاٹ کام چې کوم ویب پاڼه را الته هم د خبرونه په ریکارډ شوی باندې باندې هم موجود وی، او دا وخنی خپنی غ هم روان دي. د افغانستان په اړه باندې رپورټونه روان دي. نو د افغانستان تاجرانو د پاکستان سفر کړی او په خیبر پختونخوا کې د کسٹم چارواکو سره هم لیدلی دي، د تاجرانو سره هم لیدلی دي، او هغې سره د پاکستان افغانستان ترمنځ کم تجارت په هغه کې کم ستونزې لري په هغه باندې ورسره خبرې اترې هم کړې دي. دا په داسې محل باندې چې بلخوا په چمن کې د طالبانو لخوا پوله په دویم ورځ هم بند پاتې را پی خبرته تاجران راغلي. نور څه خبرې شي ویلې د وی او ای ډیوا خبريال مدثر شاه پر سره یو رپورت شریکوي.
دیو سره خبرو کې د افغان پاک ګډ چیمبر اف کامرس مشر خان جان الکوزی ویل هر څوک افغانستان کې د طالبانو واک اخستو سره تاجرانو ته څه مثبت ګټې رسیدلې دي. د امنیت وضع ښه شوې ده او اداري فساد ختم شوې ده، خو نړۍ سره د مالی معاملو لړکی یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. الکوزی وایي د نړیوالو بندیزونو لامل د پیسو په انتقال کې تاجران ستونزې لري چې ورسره د تجارت کچه ډېره راټیټه شوې ده.
نو د دغه تخنیکی مشکلاتو د حلولو لپاره منګه خیبر پښتونخوا او چمبر سره او د دوی د سرحد نورو دوستانو سره د کشتم سره او دوی سره رالو خبرې مور سره وکړلې. سبا اسلام آباد ته ځو. په خیر زمونږ د جوین چمبر یا د مشترک کوتاق مشترکه غونډه ده پارلمانټری سره ګورو، هغه سره هم دا خبرې وکړو چې دا ستونزې چې موجودې دي دا حل شي. هغه ستونزې چې دنیا جوړې کړې دي که پاکستان هغه نشي حلولې، دغه خپل داخلي تجارت او زمونږ صادراتو ته زمينه مساعده کی چې هغه پاکستان ته راشي.
افغانستان څخه راغلي لوړ پوړي تجارتي هیئت کې شامل یو بل غړی او د افغان پاک چیمبر سلاکار ډاکټر مخلص احمد وای نن مو پاکستانی چارواکو غوښتلې دي چې د تورخم، خرلاچی او نورو تجارتي لارو باندې تجارتي توکو اورونکو گاډو ته د مالونو وړلو کې اسانتیا پیدا کړي. د په وینا د تورخم په پوله په میاشتو میاشتو گاډي ولاړوي چې لامل اکثر تازه میوی او سبزیانی خرابی شي. وای دې سره تاجران مالی تاوان سره مخ کیږي.
ز صفري نقطه ته نږدې دوی سکینر لگاوله. هر گاډي چې زمنګ د افغانستان لوري کوزي پختونخوا ته راځي دوی د په تفتیش کې نه وازد سکینر بلکې فزیکی سلور 15 ځای چالت خاصه دار د اف سی د فوج د دوی هم چې ډیر وخت په تیروي نو دغه وخت په تیریدو سره منګل لپاره چې دا په هاغان پیمانه سره چې تقریبا 2 کال د مخه چې دغه بارډر 12 ساعت بخلاصو او 12 ساعت به کار کوله تقریبا دیو نیم زر گاډي شاوخوا کې تک راته کول اوس چې په سلیری ساتو باندې کار کوي متاسفانه موږ د شپږ سو وسو گاډي څخه زیات تک راته نشي کولای دواړه طرف ته
د افغانستان راغلی تاجران وای د هیواد عمومي سوداګرۍ 50% برخه پاکستان سره لري نو ځکه یې ډومبۍ تجارتي دوره خپل گاونډي اسلامي هیواد پاکستان ته وکړه بل پلو ته د سرحد چیمبر اف کامرس د افغان پاک ترانزیټ کمیټۍ مشر شاهد حسین وای افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان هڅه کوي چې افغانستان کې تجارتي حلې ځلې ګړندۍ کړي خو پاکستان هم ځینې نړیوال مجبوریتونه لري وای د FATF غختنه او په افغانستان لګي دلی نړیوال بندیزونه هم د تجارت پرخه کې دوه کلوې خان دي
اغه سره سره په افغانستان کې وزد دوه ويم چې د ټینکونو د توپو د جازونو جنگ چې کم په 13 کالو کې روانو دا ری $100 د ورځې د امریکای خرچه راتله یا دغه د دوستانو خرچه راتله دی به ورځې په 100 کالو کې اغه دا مصارف وکړل کله چې نوې حکومت رالو نو اوس چې کم دی د دنیا نړۍ غربي ملکونه شو کده امریکا شو بیشتر ملکونه اوس هغه سره اقتصادي جنگ شروع شو اقتصادي جنگ کې دا وی $90 چې کم کومک او هغه امریکا فریز کړو $100 نور چې کم ناغي په پلان کې د پروجیکټو چې کم ساين شوی پروجیکټو پیسې وی هغه فریز شوی رانغلی ور سره وسره د دې د پاسه د افغانستان بینیفیشری انټرنیشنلی تور سره بند شو افغانستان ته د دنیا یو ملک نه پیسې را لېږلې شي په بنکی چینل نه افغانستان نه بل ملک ته پیسې تللی شي
د افغانستان تاجران وای پاکستان سره تعلق لرونکي سوداګر چې کابل کې کمی ستونزې لري هغه مطالب چارواکو ته رسولي او هغه د هواري باور را کړی دی د هیلمندي چې را روانو وختونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو کې اضافه وشي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا په پیښور کې د افغان تاجرانو حال چې درته موړاندې کوی چې اسلام آباد ته به همزي او الته به هم د چارواکو سره ویني خو چمن پوله نن په دویم ورځ هم بندره افغان طالبانو په کندهار کې ویل دي چې د پاکستان لخوا افغانان تاجرانو عام خلک زورول کیږي تر څو د غستون زه حل شي ونوي نو دغه پوله به بند پرته وي په دې اړه باندې را سره وروستي څه حالات دي د وی او ای ډیو خبريال نعمت سرحدي په تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان افغانستان تر مابنز د چمن سرحد بابیدوسی کوم مقام سي دي هغه دوی ورځې مخکې سي دلته د افغان طالبانو لوري بند کړل شوی وو نن دغه دویم ورځ هم دغه سرحد بند پات دي پر دغه سرحد بند دا وخت دل کیږي زلته د پسونو په تعداد کې خلک دي د دغه سرحد د خلاصېدو په تمه په انتظار دلته ولاړ دي کڅه هم موږ د سرحد څخه لږ مخته دلته ولاړ یو خو هغه طرف ته دي نجدي کوم داخلي لارې دي واغه ته دلته د پاکستان کوم سرحد ځواکونه دي یا پاکستان پوجي ځواکونه دي هغه سرحد نجدي څوک نه پریږدي نه د ریکارډینګ د پاره پرېږدي خو بیا هم دلته کوم خلک سره غونډ شوي دي د دې څخه پوښتنې کوو چې دوی څه پر وایي آیا پر دا سره د څو د کوم مشکلات سره دي مخامخ دي سره نور خبرې کوو
زما نوم محمد نعیم د روزګان ولایت شوري ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه مسافر یم روان یم خپل کور ته ځم څو ورځې کېږي چې زه دلته اوس بند لې پاتې او خرچونه او کیسې د ټول مسلمانانو د خلاص شوي دي کوم دلته مریضان او دا شنه کسانان پراتی دی وسونه وای
تک کم وخت د پول دغه غاړي سره وشته دلته راغله او پرچش راوښته اوس پرچش باندې تاړ پر کم دستاویز باندې وړه
پر دسکرا باندې راوښته ما برته پر دسکرا باندې روانه
پر دسکرا باندې برته زه
وا
تخ خپل نمبر ته به درته ته کم زره روانه چی روانه
مې راځان د پرادا ولایت یم د بلبلک ټول سولین د شواند کړی یم دوه میاشتې کې چې کراچي ته تللی وم لاس مې مات شوی نو اوس مخ پر کور روان د دوه ورځې کې چې دلته تکایو نو مې پریږدي لار بنده د خرچا چې واغم خلاص وسو نو په چمن کې په وټل کې 200 روپۍ د شپې غواړي 200 روپۍ پر خوراک هغه ملي ورکی
یعنی دغه وو دغه کما افغانان دلته د پرچمن سرحد باندې دلته بن پاتو او دلته کوم مشکلات سره مخامخ دي. خپل مشکلات مشته بیان کو دغه وخت پر دغه سرحد باندې دا وخت دلکیږي د شنه اسمان لاندې په دغه د ګرمۍ په موسم کې دلته کوم د سایم بندوبست نسته نه د شلو دوبو بندوبست دغه خلک دلته دغه دغه افغانان دلته په لوی تعداد کې پر دغه ځای باندې بن پات دي. قسم مو ورته وګورو د پل هغه غاړه ته هم صورتحال سره د دې څخه مختلف بیل نه دي. هلته هم پر دغه سرحد باندې د هغه خاصه په پاکستان کې کمره داخلي شي د سوونو په تعداد کې خلک هلته بند پات دي. ساغه دغه سرحد د بندېدو له وجې د ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د غواړي چې په پاکستان کې را داخل شي خو تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې حق له د سرحد د خلاصون په متعلق منځ دي. آیا د افغان طالبانو سره کوم خبرې کړې دي؟ تر اوسه پر دې څه نه دي ویلي. خو تیر ورځ د کوم د لچمن مرسیال کمشنر دغه خبره کړې وه چې زموږ طرف څخه کوم سرحد دغه خلاص دي. افغان طالبان هغه لوري ته بند کړی دي. کوم خلک قانوني اسناد لري؟ هغه بالکل پر دغه سرحد باندې او را وشتای سي دي د پاره به هیڅ مشکل هم نه وي. کوم کاټنران پر دغه سرحد باندې بن پاته دي پغه کې خوراکي شان دي ساغه افغانستان ته تګ کول غواړي خو دا سرحد بندېدو د وج ولاړ دي. دغه رنګ د افغان خاورو څخه دغه لوري څخه کوم تازه میوي دي دغه په سوونو په تعداد کې گاډي دغه هم د پولیغه غاړي ته ولاړ دي. پغه کې انار دي، انګور دي، خټکی دي او دا رقم نور سبزيان دي ساغه پاکستان لور ته راول کیږي هغه ولاړ دي. دلته د پاکستان د ګډ صنایع د سوداګریز خونې څخه مشر دي د چمن محمد هاشم خان هغه دا وویل سي دغه سرحد د بندېدو له وجې هر ورځ دی سدي د ورځې د کورونا روپو په حساب باندې د ځانونو سره مخامخ کیږي. کچیر دغه سرحد دغه رقم نور هم مزید بند پاتې سي د دې څخه به دیش دی تجارت دی بالکل د ځانونو سره مخامخ سي هغه بیا د کلونو هم هغه خپل ځان بیا د نسی پر کولای. نعمت الله سرحد وی یو ای ڈی وا چمن بارډر.
قدرمن اوریدونکو دا د وی او ای ڈی وا خبرونې د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غورته تاسو غوګي د خبرونې چې دا وخ په ټلویزیون باندې ګوره د وی او ای ڈی وا په ریډیو باندې هم دا خبريږي. د دې ترڅنګ وی او ای ڈی وا فیسبوک کو تاسو لایک کړی وي په هغه باندې هم دا خبرونه اوریدل او کتل شي او د وی او ای ڈی وا ډاٹ کام په ویب پاڼه باندې هم دا خبرونه نیخ پنی خبريږي او کو تاسو نه پاتې شي وي بیا په ریکارډ بڑا باندې هم دا اوریدلې او کتلې شي. دلته په واشنگتن کې وخت په وخت باندې د سیمې موضوعاتو باندې باسونه کیږي. موږ په هغه دغه ډیوا همکاران هغه ته ورزی دغه باسونه اوري بیا دا هغه چې کوم خلاصې هغه هم موږ تاسو سره شریکونن. هم په اټلانټیک کونسل د شیډنو اداره کې د پاکستان په اقتصاد باندې باس شوې. د پاکستان کې د عمران خان حکومت دا وخت سخت اقتصادي ستونزو د فشار سره مخ دی او دا ستونزې د کرونا وبا له وجې د اټلانټیک کونسل د ترمخه چې کندیدات وچند شي وي په دې باندې باس شوی ری. نو د وی او ای ډی وا همکار افتخار حسین برا سره د دې تفصیل شریکوي. افتخار حسین صاحب په خیر اله.
ډیره مننه نور شروان کلندر.
افتخار حسین د اټلانټیک کونسل کې چې دا کم باس شوی ری د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې سو مهم ټکی پاغه باندې باس شوی.
او دا سیده چې اټلانټیک کونسل د سیډنی یو اداره ده او پاغه کې عاطف میا دا د پرنسټن یونیورسيټي چې کوم یو خه په هنتون دی یونیورسيټي د دلته پاغه کې پروفیسور دی. خو دې د پاکستان په اقتصاد نظر ساتي او اوریدونکو کتونکو ته بلګ یادګرنو کوم چې د عمران خان حکومت سره کله جوړ شو کال 2013 کې نو لګمده دې د اقتصادي کونسل په خپل ډله کې هم شامل کړو. خو چونکه د احمدی دی نو بیا الته کې په پاکستان کې مذهبي خلکو په د باندې اعتراض کاو چې دا ولې شامل شوه دي. نو دا هغه تند بیا رازو د دغه غونډې مهمه ټکو ته. نو دوی خو اولنې خبره دا کوله چې را د پاکستان اقتصاد سي دي نو په دې کې سټرکچرل پرابلمز دا به زه خپل اوریدونکو ته کتونکو ته وایم چې دا هغه مسلو ته نقصونو ته وایي کم چې په دې اوسیس په بنیاد کې لکه مثال په توګه کور دی نو د کور په بنیاد کې په دیوال کې نه دی او نه په مثال په چت کې دی نه په بلې کې دی دا په بنیاد کې دی. د دې تدوی وی چیرې دا د پاکستان اقتصاد بنیاد په دغه ځای کې لري. اوس دغه د سوجې نه دی هغه وی چې پاکستان کې اداري چې کې مدي انسټیټیوشن دغه کمپټنس یعنی قابلیت هغه هغه پکې نشته دی هغه سيزونه او بلدار چې پالیسي هغه سي جوړی شي نه دي کم چې د عوامو د مسلو د حل لپاره وي. بیا بل خبره کوله چې د دوی پاکستان اقتصاد موازنه کوله د هندستان سره دی وی چې پاکستان د شپېته او یا لسیزې پورې خو سنس تر ډیره حد پورې ځان خ ساتلو خو کبیا وکړل شي نو پاکستان مخبلان دتللو او پالیسي بیا چې دینو هغه پالیسي به کم چې ګټه نه کوي او د هند د پاکستان په مقابله کې هند چې دینو هغه 15 چنده زیاته ترقی کړی ده اقتصادي. دغه مثال ورکه به دغه سي د بنگلاديش خبره مکړه. یو بل خبره چې دوی په ډیر زور راوړل په دې کې وی چې رسلور لا کا ماشومان چې دي هغه هر کال د 15 کارونه لاندې په عمر کې مري. نو دی وی چې په یو ملک کې د اقتصاد مطلب دا نه دی چې ګنې پیسې راځي کنه چې الته خلکو ته سہولت یا د صحت سہولت سونه په اسانه باندې چې د ملاویږي یا اغویتا نور د ژوند چې کم بنیادی ضرورتونه دي هغه سونه په خطر طریقه او پاسانه ملاویږي. نو دغه رنګ بیا دوی چې کوم خبره کوله په هغه کې مثالونه ورکول لکه مثال دا ورک چې را دیار لسلک یو پایلټ جاز بره اوخیږي او هغه دیار لس وانه زله را اوغورځيږي نو پکار دار چې دې پدې سوچو کې چیرې پدې جاس کې پرابلم دی. پرابلم دا نه دی چې ګنې دا د صحیح چلو که غلط چلو. هغه وی چیرې نو دا ډیر لس مثال زکه ورکاو چې د پاکستان حکومت د چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی تر اوسه پورې دوی ډیر لس زله IMF ته تللی دی یعنی ډیر لس زله دوی په اقتصادي توګه ناکام شوی دی او هغه ولا بیا قرضې ورکړي دي. بیا دی وی چیرې د پاکستان په اقتصاد کې بنیادی مسله دا ده چې کته یو اقتصاد معلومول غواړي چې دا سونه صلاحیت لري خدي کامیاب دي نو د اغي اکسپورت یعنی د چې بهر ته کم سامان لیږي دا غي یو اندازا یو تل دا کې دي چې ته وګوري. نو دی وی چې د پاکستان اکسپورت یا بهر ته لګن کې شي کم شیان دي نو اغه شره دومره زیاته شوی نه ده هغه هم لکه د پخوا پرنګا هم په اغه ځای ولاړه ده او د پاکستان په ټول اقتصاد کې کم ته چې موږ جی ڈی پی وایو په هغه کې اشاره دغه 10% ده کم چې ډیره زیاته کم ده. بل خبرې کول چې د پاکستان د اقتصاد بنیادی نقطې لکه یره په ټول اقتصاد جی ڈی پی کې سخواله راغله نو اوس که تاسو وګورئ ورستیش مارشمیری خی چې تر 2% پورې دا اوس په قرضو ولاړ دی یعنی که د پاکستان د حکومت سره دا وخت 100 روپۍ دي نو 2% پکې دا دی چې نو قرضونه اخیستل دي.
نو په خاص به دا دی خو دا د اقتصاد چې کوم د ساخت او د بنیادی ستونزې بیان کړي دي خو آیا په دې اړه باندې وړاندیزونه هم ورکړل چې پس کم داسې وړاندیزونه دي چې کنه اقتصاد په پاکستان کې کېدی شي کدا کارونه وکړي؟
نو دوی یقینا د دې لپاره په حل باندې ډېر سرسری خبرې وکړي. زه به دا وایم چې کم دی خبريال په توګه ز ناستم ما د هر څه اوریدل کتل نو دوی د حل لپاره اغه عمره اقتصادی فکر وړاندې نه کوي یا څه فارمولا یا څه لارې او نه خود له تګلارې چې ګني داسې وشي خو عمومي خبرې کولې چې را دغه بنیادی پښتنو ته بنیادی نقصونو ته بنیادی مسلو ته دې ته کومنګ جواب وایو او هغه کې بیا دا ویل چې یو خدای چې لکه مثالونه ورکړل چې را په دا وخت ستاسو په ذهن کې سړي چې ګني په اقتصادي کچه باندې د ټولو نه زیاتې پیسې چې کوم ملکونه غټینو پاغې کې د نیدرلندز خبره وکړه کم چې وړې وړو کې ملته دای سره دوم رزم کم نشته د دوی خبره داوي خو دوی ویچېر ولې دا کار کړي ناغي ویچېر او وی داس یو ډله د اقتصادي ماهرانو چې پکې د کار کاروندې د زری اڑخ نه ډیر خلک او غره غون شو او هغه حکومت ته داسې سفارښونه ورکړل داسې لارې جوړ کړل او پاغه تګلارې باندې حکومت کامیاب شو. نو دی وی چیرې سیاسي خلک چرې د قابل خلکو انتخاب وکي د ادارو چلولو لپاره نو په هغه کې بیا تر ډیره حد پورې
دا امکان شته چې اقتصاد خوشینو او افتخار سره وخمره سره کم دی او بل پښتنه کو تاسو لنډغونډه کې سویل شي چې آیا په دې باندې هم سبا شو چې څېړونکي وویل چې را کنه د پاکستان دا اقتصاد موجوده چې کوم حالت ته دا روان کم خواته لري مستقبل سره
دغه پکې ډیره مهمه خبره و دې ته ما پام کوو چې رګنی خلکو خو ویل چې عمران خان راشي نو حالات په خشي خواغي وي چې را کمنګا تیر لسو کالو پنځل لس شل پنځیش دیرش او ټول یادول چې په شازو نو داسې بنیادی کم حصہ بدلون نه دی راغلی او دغه ټراجیکټری یعنی دا چې کم لکیره ده د ترقې نو هغه داسې سړیره بدل شوی نه ده او د دوی په نظر ک بنیادی سیزونو ته پام ونه شو نو د پاکستان مثال بیا د هغه چیندخ ورکو چې هغه په یو ځای کې ناسي او به په ډیریږي او د تلا خو ارورو ډیریږي د تلا پته نه لګي او اخیره کې پکې ډېر ډوب شي نو هغه وی چې کچاري دغه بنیادی خبرو ته جواب ور نه کړی شو نو بیا امکان دی چې د پاکستان مثال هم دغه سی وي
ډېر زیات مننه افتخار حسین صاحب د تفصیلات شروع کول
مننه
ډېر مننه اردوونکو تاسو د ویو ډیو خبرونه ته غوږی په افغانستان کې د کرنې چې طالبان په واک کې راغلي دي د هغې وروستو حکومتي ادارې چې په تیر حکومت کې کم جوړ شوی او هغه خپل کارونه کول زیاتره ادارې هغه کسه هم پرانستی شوی دي وزیران ول ټاکلې دي خو بیا هم د خلکو ستونزې پکې ډېر زیاتې په خاص توګه باندې هغه خلک چې تذکيري ورسره نشته یا شناختی کارتونه ورسره نشته هغه ته ډېر لوی ستونزې لري بیا پاسپورت ډېر خلک بهر سفرونه کول غواړي حتی که پاکستان ته هم خواته راځي یا نور ګاونډي هیوادونو ته پاسپورت ورته ضروري وي ډېر خلکو سره یا خو پاسپورت ایکسپایر شوی لري او یا پاسپورتونه ورسره نشته دغه ډېر لوی ستونزې جوړې کړې دي او په دې باندې را سره یو رپورت د وی او ای ډیوا همکار
د طالبانو واک سنبالولو پس ډیر افغانان په دې انتظار دي چې خپل پاسپورت ترلاسه کړي او نورو ملکونو ته لاړ شي په دوی کې زدهکوونکي او هغه خلک هم دي چې علاج لپاره بهر ملکونو ته تلل غواړي
دا خلک زیاتره مریضان دي زدهکوونکي دي او یا پاسپورت نیوي کول غواړي موږ د 15 اگست نه په انتظار یو موږ پیسې ورکړي او دوه میاشتې نه په انتظار یو تاسو حالات لیدای شئ موږ په تمه یو چې نن به دفتر خلاص شي خو دلته هیڅ نظم نشته او نه راته څوک دا وایي چې کله به زموږ پاسپورت راکړي
د پاسپورت د دفتر ابوري مشر عالم ګل حقانی ویلي هر ورځ به د 15 نه شپږ ګذرو پورې پاسپورتونه جاري کولای شي دفتر نه بهر ولاړ هر څوک غواړي چې دننه ور داخل شي
زه دلته پاسپورت لپاره راغلی یم خو دلته ډیری مسلې دي هیڅوک نشته چې موږ ته لار وخایي د پښتنو ځوابونه راکړي
طالب چارواکو پروند نه یې اسې شنبه پر ورځ ویلی وو د خالی پورز یعنی د 9 اکتوبر نه بعد پاسپورتونو جاری کولو کار شروع کړي دغه عمل پس د هغې ورځې په ځای ولاړ دی چې د افغانستان حکومت ختم شو او طالبانو د ملک کنټرول ترلاسه کړو
دلته حالات ډیر ګډوډ دي کار روزګار هیڅ نشته په افغانستان کې ژوند ډیر ګران دی
بلخوا هم د دې حالاتو د لاسه په زرګونو افغانان هر ورځ د زرنج د علاقې نه په قاچاق یا په غیر قانوني طریقه د ملک نه د وتو کوشش کوي زرنج په نیمروز صوبه کې دی او ورته د سمګلینګ یا د قاچاق سرخار ویلې کیږي د شورو پورس رایټرز خبری ادارې په خار کې د ځینی هغه خلکو سره خبري کړي چې په غیر قانوني طریقه د ملک نه وتل غواړي
امو از طرف امارات اسلامي کې
د حکومت سمبالولو ورسته اسلامي امارات په مسلو باندې هیڅ نه دی ویلې نو ځکه زه به هر تطلل غواړم چې خپل ځان او خپل کورنۍ وساتم
دلته کې په سونو کورنۍ د خزو او ماشومانو سره په هوټلونو او ریسټورانونو کې په انتظار ناشتي چې کله به یو ایجنټ د پولي بلخوا واړی د طالبانو په واکه راتلو پس په افغانستان کې ولګا او غريبي د قابو نه بهر شوی هلته د وړاندې نه سوکړي او د کووډ د لاسه د خلکو ژوند اسان نه وو
از بیکاری از همه چی به خاطر ایران روانه
د بیروزګاری په سبب کلس دل هم ناکامه شم، خو بیا به هم ز ایران ته زم د طالبانو راتلو نه پس بیروزګاری ډیره زیاته شوه. دوی هیڅ نه دی ویلي چې څه قسمه حکومت جوړول غواړي. دوی به د خلکو نه پیسې واخلي او خلک په دولګي ښکار وي.
د یو ان د کډوالو های کمشنر فیلیپو ګرانډي تر مخه په نږدې موده کې لږ تر لږه 15 لک افغانان بے کوره شوې دي، او دا شمیره به نور هم زیاته شي که د صحت، تعلیم او معاشي مسلې قابو نه کړې شي. د یو ان د ډیټا تر مخه په دې کې نیم نه زیات ماشومان دي. طالبانو په خلکو غږ کړی دی چې خپل کورونه او ملک تین نه پرېږدي. هغوی دا هم وایي چې هر قسمه باراني امداد ته هرکلی وایي، خو د طالبانو د کنټرول نه پس افغانستان ته زیاتره امداد ورکوونکو خپل امدادونه تړلی دي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوردونکو، افغانستان کې موسیقاران او سندرغاړي هغوی هم د افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د ستونزو سره مخ دي، او زیاترو یا خو د افغانستان نه کډې کړي دي یا د افغانستان نه روان دي، خو چې کوم بهر هیوادونو کې دي هغوی خپلې ستونزې میډیا ته هم ویلې دي. سمینا احسن په دغه اړه هم یو رپورټ را سره شریکوي.
د موسیقي غږونکو د دغه ډلې نوم زهرا ده. په دې کې زیاتره د دیار لسونه تر شلو کالو د عمرونو پورې ښځې او جنکۍ دي. په 2014 کې جوړې شوې دغه ډلې ته په افغانستان کې د ازادۍ د یو علامت په نظر لیدل کېدل. په افغانستان کې دننه د خلکو لخوا د کرکې او تنگ نظره سوچ باوجود هم سور سالو په سر دغه میرمنو با د افغانستان د کلتوري موسیقي سره سره غربي موسیقي هم غږوله، او د سیدنی اوپرا هاوس نه تر ورلد اکنامک فورم پورې د خپل فن مظاهره کړې وه. خو اوس د نېشنل انسټیټیوټ آف میوزیک یا د افغانستان د موسیقي د قومي ادارې مخې ته وسلوال طالبان ولاړ دي، چېرته به چې زهرا په یو وخت کې د موسیقي مشکونه کول. د افغانستان په ځینې برخو کې د طالبانو حکومت ریډیو سټېشنونو باندې هم په موسیقي غږولو بندیز لګولې. د افغانستان د نېشنل انسټیټیوټ آف میوزیک مشر احمد سرمستوای زهرا د افغان خزو د ازادۍ او د با اختیار کېدو نه خوه، او غړي لکه کلتوري سفیران وو چې وستیر د خپل ژوند او راتلونکي د پاره فکرمند دي.
چې کله طالبانو د کابل واکې اختیار ترلاسه کړ، نو د موسیقارانو او موسیقي په ضد تفریق شروع شو. د افغانستان خلک یو ځل بیا غلي کړی شول. زموږ د ادارې خلک ودانۍ ته نه پرېښودل کېدل. زموږ په سکول طالبانو قبضه وکړله، او یو ودانۍ خود ادارې د جایداد د ملکیت د تحفظ په نوم طالبانو په خپل پوځي برک بدل کړله.
د زهرا آرکسترا پخوانی کنډکټر نگین خپلواک هغه وخت په کابل کې په خپل کور کې و چې د طالبانو کابل ته د رانیستې کېدو خبرې واورېدو. هغه وای خپل ټول د موسیقي د پروګرامونو تصویرونه او د خبرونو ټوټې چې د دوی خبرونه پکې وو راجم کړل، او وایسو زول
مثلا عکسای بعضی عکسای
ما
بود.
ما د موسیقي د آلاتو سره د خپل تصویرونو یو البوم جوړ کړی و، خو د ټول می وسو زول. ما ته داسې محسوسېدل چې د ژوند ټول یادونه می وسو زول.
نگین خپلواک لکه د نورو زرګونو افغانانو په شان د طالبانو د یری افغانستان راووته، او وس په امریکا کې ده. د غشان یو شمیر افغان سندرغاړي د افغانستان گاونډي ملک پاکستان ته وړېدلې، او وایي چې د سختي بې یقیني او د مشکلاتو سره مخ دي.
دا تصویر تاسو لخم دا زما د آفس دی. دا لوهې مهې ټول شلولې دي. دا یو دا بلا چې ما ته واتس اپ کې راولېګلو، او چې څومره سونس سم زما و الدکې ما سره کارخانه کې و اغه نم ټول برابر کړی. غوس دا پته نشته چا کړی دی اگزاکت مونږ ته معلوم نه دی، خو یو څو نمبر ته پاره دا نوې حکومت سره طالبان حکومت تاسو به تر مان دی. موسیقي بالکل نه مني. موسیقي د دې خوخ نه دی، د ټول دنیا ته معلوم دی چې دې موسیقي نه مني.
شل کاله پس یو ځل بیا په واک اختیار کې پراتلو طالبانو افغانانو ته دا باور ورکړو چې دوی ته به د دوی حقونه ورکړی کیږي، او د اسلامي شرعي نظام په چوکاټ کې به ښځو ته د تعلیم، د روزګار او نورې موقع ورکړی کیږي. خو د موسیقي او فن سره تعلق لرونکي افغانان په خاصه توګه ښځې او هنرمندانې ښځې د طالبانو په خبرو یقین نه لري.
چې کله طالبان راغلل نو موږ سره دا یره و چې طالبان به موږ مړه کړي، ولې چې هغوی چې څه وایي هغه نه کوي. خپل ژوند د خطر د یری مونږ تر راغلی یو، او زه چې کله هلته ومه نو ما ته به درکی راکول کېدلې. ما به هر څه خاطر کې نه راوستل، او سوچ به مې کو چې څه هم وي دا زما وطن دی، او زه به دلته اوسېږم. خو چې کله طالبان راغلل نو زما ژوند اوس هلته نشي تیرېدلی، بلکې د یو هم هنرمند ژوند اوس هلته نشي تیرېدلی.
په افغانستان کې د هنرمندانو او موسیقي په حواله سره د طالبانو دریځ یا پالیسی لا واضح نه ده. په وروستو کې چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نه د یوې مرکې په موقع پوښتنه شوې وه چې آیا د دوی په حکومت کې به په موسیقي بندیز وي او کنه، خو هغه دغه پوښتنې ته په جواب کې ویلی وو چې موږ به په دې اړه د اسلامي تعلیماتو او نورو هغه هیوادونو چې شرعي نظام پکې نافذ وي پیروي کوو. په افغان موسیقارانو او هنرمندانو کې دایره یوازې د طالبانو د پخوانی وخت په سبب نه دي، بلکې چې تیر کال کله د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی خبرې کېدې نو د افغانستان په ځینی برخو کې د هنرمندانو پر ضد د طالبانو لخوا د تشدد خبرونه هم ریپورت کېدل، او دې ټولو حالاتو افغان هنرمندان د بے باوری او د مایوسۍ ښکار کړی دی.
روزای خوب ما اونجا تیش ده هیچ
پس کول کې د جنکی سره به هر ورځ خورز و، ځکه چې هلته موسیقي و رنگونه و اوازونه و، خو اوس هلته خاموشي ده.
سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان سیاست په اړه باندې اوس رپورٹ لرو. د پاکستان د سیاست په لړ کې د مخالفه ډلې مسلم لیگ نواز شریف او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور چې مریم نواز د پاکستان استخباراتي ادارې پخوانی مشر څوک چې اوس د خپل عہدې څخه لری کړی شوی او هغه د پیښور کور کمانډر ټاکلی شوی دی. د استخباراتي دغه پخوانی ادارې مشر جنرال فیض حمید باندې تورونه لګولي دي چې د پلار په ناکامولو کې هڅې کړې وي، او دغه شان په کال 2013 چې کوم ټاکنې وي په هغه کې داغې نه وړاندې په دبانې مقدمه هم جوړ کړي، په هغه کې هم لاس لرلو، او داغې په نتیجه کې په کال 2013 کې دا هڅه وکړه شو چې هغه د انتخاباتو نه بهر وساتلی شي. د پاکستان پوسټ په دې باندې څه غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستان حکومت ویلی دی چې په نور باندې د تورونو په ځای باندې باید د درغلو په اړه باندې چې کوم تورونه دي هغه ته ځواب ووایي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
ایمنفیل مقدمه فیصله کلدم ګرځولو لپاره مریم نواز اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی دی. د مقدمه کې مریم نواز ته اوه کاله او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته لس کاله کې سزا داسې حال اورول شوی و چې کال 2013 انتخاباتو کې یوازې 19 ورځې پاتې وې. میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز د آی ایس ای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید چې آی ایس پی آر تازه بیان تر مخه اوس کور کمانډر پیښور تعینات کړی شوی دی په دې تور لګولی دی. د دوی فامیل پر ضد دا مقدمه جنرال فیض حمید جوړ کړی وي، او هغه وخت جنرال فیض حمید د اسلام آباد های کورټ یو قاضي شوکت صدیقی کور ته هم تللی وو، او ورته ویلی وو چې مریم نواز او د دې فامیل سزا پر ضد دی اپیل واونه وی.
او جنرال فیض حمید صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کیس کو بنایا، اس کیس کو چلایا، اس کیس پہ سزا دلوائی جج بشیر کے کورٹ کے تھرو.
مریم نواز وی جنرل فیض حمید نے آواز د دوی پر ضد مقدمه جوړ کړي وي. خدا احتساب عدالت جج محمد بشیر لزریه دوی ته سزا هم اورولې وا، او دا خبره یې هم یقیني کړي وا چې یو عدالتي بنچ هم دوی ته رهایی ورنکړي، ځکه که دوی ته رهایی ملایويږي نو جنرال فیض حمید دو کالو مهنت بزای شي، اه مهنت چې دوی د یو منتخب حکومت ختمولو او د خپل خوخي حکومت جوړولو لپاره کړی وو. وړاندې د اسلام آباد های کورټ یو قاضي جسټس شوک صدیقی هم په ښکارا دغه بیان ورکړی وو چې پاکستان استخباراتي اداره آی ایس ای د نواز شریف منتخب حکومت ختمول غواړي. دغه بیان پس سپریم جوډیشل کونسل جسټس شوک صدیقی د قاضي د سوکین لری کړی وو. د آی ایس ای پخوانی مشر ترڅنګ مریم نواز د ستر عدالت پخوانی قاضیانو جسټس ثاقب نثار، جسټس آصف سعید کوسا او جسټس عظمت سعید باندې هم دغه تورونه لګولی دي چې نواز شریف او فامیل پر ضد مقدمو کې دوی د ذاتی خوښې نه کار اغستی وو، او یو منتخب وزیر اعظم دپاره به د قاضیانو د سیسیلین مافیا او ګاډ فادر ټکی استعمالول. پخوانی مشر قاضي آصف سعید کوسا عمران خان ته به ویل چې پاناما پیپرز پر ضد د عدالت ته خواست روړي، دوی به فیصله کړي، او بیا د پاناما پیپرز تحقیقاتو لپاره یو داسې تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی شوه چې مشر یې د پوځ یو پخوانی بریګیډیر وو. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شہباز گل دا مریم نواز دغه تورونه رد کړی دی.
پیشی پر عوام کو اپنی لوٹ مار کے اوپر کو واضح جواب دینے کی بجائے یہ فرمانا مناسب سمجھا کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ انجینئر کیا گیا.
شہباز گل وی چې بچا تور لگولو پر زید مریم نواز پزان او خپل فامیل باندې لګیدلې تورونو وضاحت دی ورکړي. د پوز لخوا تر اوسه د مریم نواز په دغه بیان سره عکس العمل نه دی راغلی، خو وړاندې د آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو چې پاکستان پوز د سیاست سره هیڅ کار نشته او په دوی دی د سیاست کې د مداخلت بې ځایه تورونه دی اونې لګولی شي. میجر جنرل بابر افتخار په دغه بیان ټولنیز رسنیو ډیر تنقید شوی وو او یو شمېر خلکو ویلی وو په کوم هیواد یعنی پاکستان کې څلور ځلې مارشل لا حکومتونه پاتې شوی دي، نو دا هغه هیواد پوز څنګه د سیاست نه بهر پاتې کېدو خبره کولی شي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د یونیسف د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کرونا په وبا کې په لویه کچه باندې ماشومان هغه اغیزمن شوی دي او زیاتره د ذهني ناروغو سره مخ شوی دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په د وی او ای ډیوا همکار اربا محمود علی راکوي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په رښتینی رپورټ سټیټ اف دی ورلد چلډرن کې ویلي دي د کرونا وبا له امله بې وسه او کمزوري ماشومان زیات ځپل شوي دي. یونیسف وایي د وبا له امله د رامخته شوي نفسیاتي اثراتو مکمل اندازه لګولو کې به کلونه ولګي، خو زیاتوي دا اولنی راپورت دی چې په نړیواله کچه په ماشومانو او بالغانو باندې شوي د نفسیاتي اثراتو معلومات یې راجمع کړی دي. یونیسف د کال 2019 شمیره خوده ده چې وایي د لسنا تر 19 کالو د عمر پورې نږدې شپږ سلویښت زره بالغانو او ماشومانو هر کال خودکشي کړي دي.
ستونزه ډیره بده ده. موږ وینو چې هر کال 20 زره بالغان خودکشي کوي. دا یو غټه شمیره ده. نو نفسیاتی صحت ته ترجیح ورکول او په دې اړه د ګامونو پورته کول او غوښتنه ځکه کوي چې دې سره مونږ کولای شو چې د خلکو ژوند بچ کړو، د ماشومانو ژوند بچ کړو.
د وپا په وجه د سکولونو بندیدلو او ماشومان تر د کورونو پورې د محدود کولو اثرات نفسیاتی ماهرانو په فوري توګه لیدل شروع کړي دي، لکه ماشومانو او بالغانو د خودکشي د خیالاتو راتلو په وجه د مدد غوښتنې سیوا کړي. د دوی پریشانې زیاتې شوې دي، د سړوبه او د خوراک ستونزې هم یې پیدا شوې دي. د کووید په وجه د معمول ژوند ختمېدلو او د ملګرو نه لری کېدلو سره سره د مور پلار او نیا نیکه مرګونو هم ماشومان او بالغان د نورو خفګانونو سره مخ کړی دي. یونیسف وایي د وبا په وجه زیاتره مرګونه د زیات عمر د خلکو را مخته شوي دي، خو د وبا نفسیاتي اثرات په ماشومانو بیا زیات دي او دا به په راتلونکو کې د دوی ژوند متاثر کوي.
We are calling for national
مون په قومي کچه د نفسیاتي صحت په اړه د کره معلوماتو د یو داسې پروګرام د شروع کولو غوښتنه کوو چرته چې دا د مور او پلار او د کورنۍ سره پیرلې شوی وي. مون غواړو چې په سکولونو کې داسې پالیسی خپل کړل شي چرته چې د بالغانو او ماشومانو د نفسیاتي ستونزو تحفظ شي او دې ته پام ورکړي شي.
یونیسف سیاته ویچې د وبا په وجه په مشرقي یورپ او سویلي افریقا کې په 500 کې دوه ماشومان د سکول نه بهر شوي دي. دغه سه تیر کال یو سل 2.5 میلیونه نور ماشومان د غربت د کرخې نه کته غورځېدل دي. د مالی ستونزو په وجه د کم عمر ماشومان جنکې په کچه عمر کې د ودېدلو خطر هم سیوا شوي دي.
موږ تر د 19 کالو د عمر پورې د ماشومانو د نفسیاتي صحت ته کتنه نه کړې ده. موږ ته معلومه شوه دا چې زموږ اقتصاد ته د دینه 3.2 بلیونه ډالر نقصان رسیدلی دی. دا ډیر نقصان دی او دا خبره په دې هم مهمه ده چې د نفسیاتي صحت له امله که یو خوا د دینه دغه تن کورنۍ او ټولنې ځپلې کیږي، نو د دې هم تصدیق شوی دی چې زموږ قومي اقتصاد ته هم د دینه نقصان رسیدلی دی.
د یونیسف رپورت کې ویل شوی دی چې تر ډیر وخت پورې به د وبا اثرات را مخته کیږي او دا به د ماشومانو، بالغانو او د خیال ساتونکو خوشحاله او ښه صحت تمې اغیزمنې وساتي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. یو شمېر رپورټونه بهرحال موږ به سبب په خبرونه کوم تاسو سره شریکو. خو یو رسمي خبردار چې پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې په دې خبره باندې خبر نه دی کنه چې پاکستان حکومت او د لاکانونو ګرځول شي وډل تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات شروع شي ودی. خود دین وړاندې وزیر اعظم عمران خان د ترکی او ټلویزیون ته ویلی چې طالبانو سره خبرې کیږي او افغان طالبان په دې کې لګیا دي مرسته هم کوي. دا هم ویلو چې کوم طالبان آئین منی نو هغه ویره پاره چې کوم دی د عام معافی فیصله هم کړی دا. خو اوس شیخ رشید داخله وزیر د دینه انکار کوي کنه چې د دینه خبر دی چې طالبانو سره خبرې اترې روان دي. په دې باندې بازار سره سبا خبرونه کې هم رپورټونه شریکو. خو در سره یو بل رپورټ شریکو. دوه دیرش کلن حیدر علی چې د چار سدی اوسیدونکو لري ویکسین په وخت نه لګولې او په خپل باندې مازور شوی ری وای ژوند دی اوس ته کړهونو سره مخ دی. د وی او ای ډی وا خبريال شینشاه افریدی په رپورت راکوي.
د 422 کلن حیدر علی د خپل عمر 14 کال په ویلچیر تیر کړل. حیدر علی 2 کلن وو چې د ګوزن یا پولی وایرس لوجې په دواړو خپل تل عمري مازور شو. حیدر علی د مازورتیا له کابل د هیڅ کار روزګار جوګه نه دی او اوس د یو سرکاري سکول مخې ته د ماشومانو خوراک سیزونه خرڅوي. هغه وایي خپل عمر زیاتره برخه په زده کړو تیر کړي او هیڅ کار کسب نه لري. هغه روزانه په بنیاد 300 روپۍ ګټي او خپل کور خرڅ خوراک په پوره کوي.
یاره جی کاروبار خو زما یو دا مسله چې زه خو پر خپل مازورم کنه نه ولاړ زه مزدوري کول نه شم. او بل داسې خاص کاروبار شته چې ما د وخت سره سبق ویل لري کسب مې نه رزده کړی. مطلب ټیلری مې نه رزده کړی بل کسب مې نه رزده کړی. نو دا غي نه علاوه ما ټول عمر په تعلیم کې سره کو ما خپل ټول عمر تعلیم کې تیر کړ. تعلیم نه کله فارغ شوم نو بل دا غي نه پز ما څه کسب ما سم نو دی پرایمری سکول ما هې تمہارا چپ سٹاپ یانه زخر سوما چې دا نه ست کار دی تمہارا پر آسان دی.
د پول ورس کار حیدر علی اسلامیت مضمون کې ماسټری ډیگری لري خو د مازورتیا لوجې په یو محکمه کې هم وظیفه نه ده ترلاسه کړې. حیدر علی غواړي چې اعلی زده کړې وکړي خو د غربت او مازورتیا لوجې خپل خواهش نیمګړې پاتې شوه.
زما پشان کس مطلب زما پینځم پور اسکول په خپل راکو ویل د دین علاوه کالج په ورزه په خپل تلې ما ټول تعلیم ما په خپل سیکل کې کړی او ما دا همت نه ویلې زه سم دا خواهش لرم چې په مخ کې لاړ شم زم پهلو کوم پی ایچ ډی وکم. خو مطلب زما دا لري چې زما غریبی راته په مخ کې تلې نه شم چې سرکاري جاب راته ملو شنو د دین علاوه هم زما کې نور تعلیم وکم پرایوټ په کوم وکم سبق مم ډیر ارمان نه.
حیدر علی پشان داسی سلګونه خلق د پول وارس لوجه مازور شوی او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محرومه پاتې شوی دی. شیناز بیبی په دغه سیمه کې د مازورانو حقونو لپاره کار کوي. هغه وای د پول مهم په وخت یو شمیر خلق د لګی ناپوهې لوجه خپل ماشومان ته پول کترې نه اچوي کوم چې پر اطلونکو کې د تعلیم صحت او نور اسانتیاو نه محرومه پاتې شي. هغوی کوشش کوي چې عام ولس په دې خبره قانع کړي چې پول کترې د ماشومانو صحت لپاره مهمه دي.
ما زبر له اول د دو دغه سبق ورکم چې تاسو د تو ګورې چې د خور کې ناشتي دا د پولیو په وجه نو زه هغه ټول ته ویم چې خپل بچو له پولیو ورکې چې اغوی صحت مند شي او اغوی کار شي. نو دا قزه ویم چې پولیو نه بالکل ځان مړه د تکاوي دا خپل بچو له ضرور ورکې دا ډېر حقیقت دی. هر سړی پکې وی چې یاره سبا د بچو مسلې نور سي نو دا درو خبره ده. دا خبره بالکل دروغ ده. په کار دي چې ټول خپل بچو له قطري ورکې.
پاکستان په کچ هر پولیو کمپاین کې د 50 کالو څخه کم عمر سلويخ ملیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین کولای شي. خیبر پختونخوا کې د غشمیره 6.2 ملیونه ده. د پولیو وایرس کار حیدر علی په هر مور پلار غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي چې په ژوند کې د هغه په شان کړاوونه نه بچ پاتې شي.
د پولیو نه انکار مکوي که پرس که یو ماشوم زما په شان ډیسیبل شي خدای مکنه داغه هم بیا سبا دغه مستقبلی دغه خال به وي او دغه شان بس کله کاروبار او کله سو کله بیسنی کله بیسنی چې غټ شي هغه ته ډیر مشکلات دي. پولیو کتری ورکول په کار دي بالکل زخپل بچولم ورکوما دی کې هیڅ شک نشته. پولیو خشری ما ته په خپل پولیو لګیدل ز په پولیو باندې ډیسیبل شوم.
د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس یو مثبت پیښه رپورټ شوې ده ولې تیر کال دغه شمیره سلور اتیا وه. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا.
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبرونه په دې کې سر ترسي په دې خبرونه کې ټکنیکی اړخ ته مونږ سره انجینرانو مننه کړې دا غي انجینرانو همکاري کړې دا غي مننه کوو جسټن دا ورسره ورسره چالسن د دې دوه انجینرانو مننه کوو دا شان پروډکشن اړخ ته عبد حسین پروډوسر وو دا غي هم ډیره مننه کوو د وی او ای ډیوا خبرونه روانې دي او د خبرونه کوچانه پاتې شي وي نو د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې هم به دا موجود وي او د وی او ای ډیوا ډاٹ کام په ویب پاڼه باندې به هم په ریکارډډ باندې باندې موجود وي. د دې نه علاوه نور هم په لیکل وی باندې باندې وی او ای ډیوا فیسبوک او وی او ای ډیوا ډاٹ کام ویب پاڼه باندې یو شمیر خبر رپورټونه موجود دي او ردل او کتلې مهیروي. د دې خبرونه په اخر کې نو شروان کلندر بدنه یاد غواړم. تل وی الله مسکره.